ورسپانې په حواله ایرانیان تر اقتصادي فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې خپل غوسه پر پولیسو سړوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د بشري حقوقو پروګرام
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلا سویو کدارته وای چې په افغانستان کې له خزو سره کوم تودريخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې تودريخوالی بحث کوو کو مخکې له دوی چې د خزو پروناندې د تودريخوالی عوامل بحث کوم، خزو پروناندې د تودريخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي، څه د دغه شخصیت پروناندې وي یا هم څه دغه دروان پروناندې وي او یا هم څه دغه د جسم پروناندې، د تودريخوالی شمیرل کیږي. او د تودريخوالی ډولونه هم د خزو پروناندې د تودريخوالی د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کم ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده، یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدانو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېر
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري، لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني توڅخوالي ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني توڅخوالي ده. یعنی د خزو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا غوی ته احترام نه کول د یو نوع توڅخوالي شمیرل کیږي. بل توڅخوالي اقتصادي توڅخوالي ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د خزو پر وړاندې هغه توڅخوالي ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډیر زیات بچلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډیر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته سوی. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیر زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډیرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسی کوي چې هغه تحمل کړي، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي یو نن په نننی وخت کې زمونږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډیره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډیر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چیز موږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوی ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي اورګان نه دا قضیه ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مودا ده چې باید رایګان شمیره لکه د پولیسو سره نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیره جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چیرته که په کور کې وي که کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي، ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې خزی دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کیږي، نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي لاغ روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دا د زړه باندې وکوي سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب په هیګي
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چه بنیا یې خودل سوی دا د صحابه په وخت کې
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای
پولی خشتي جمعه چره او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا حماس ردی او ته ولی د پولی خشتي جمعه وای هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شو
او مسولو کسانو د یاد جمعه د بیرغون لپاره سکړی دی.
دو کاله مخکې خار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جمعه د ترمیم لاندې ونیول شو او هغه سهولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به ووري چې د پولی خشتي جمعه څومره لرغونه ده او ولې پولی خشتي ورته وایي.